د امریکا غږ قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. هله د چي روغ جوړ او خوشاله اوسئ. زه وحید فیضیم د ځانګړي مرکې دی بحث خرغلس. په دې بحث کې لمر سره په بریتانیا کې د افغان خیریه ټولنې مشر فهیم زاده سره ملما د چي ورته خرغلس. فهیم زاده سره
سلام علیکم. زه محمد عمر فیضیم خواهم تاسو رم.
وعلیکم السلام. په دې ورسره کې تاسو وکولای شئ چې په بریتانیا کې د هغه هیواد د پاچا له خوا نه د غوړه خدماتونو لپاره چې تاسو تر سره کړی دي د ستاینې یو مډال ترلاسه کړی. لومړی کوم موږ لیدونکو ته د دې مډال په اړه معلومات وړاندې کړئ.
مانا پیزی سیبا او دا مدال دی برطانیا پاچا چارلز لخوا ما تا تیر کال دی خوکرن و دی اجتماعی کارو پارا راک شو او بیا تیر اونه دی اغی خور لخوا ما تر لسکو دا اغا خلکو تا ورکو لکی که چاچی بطولانه که مثبت کارو نکری وی او اغا ارو خلکو سرا چی جون که مثبت تغییر اغلی وی دی مونگ دی کارو دی وجنا اغوی تا ورکو لکی که البته دی ارزیابه او پلاتون نورستا
خدیر خد دی مډال ارزښت شه دی کوم زمون سره معلومات پاړه شریک کړي.
که څه هم دا مډال کوم مادي ارزښت لري خو مانوي ارزښت خورا زیات دی، ځکه چې دا د هواد په سطح د غټو مډالو لخوا دی چې د پاچا لخوا ورکول کېږي هغو خلکو ته چې لکه مخکې ما وویل چې په ټولنه کې فعال اوسېږي، په ټولنه کې اجتماعي کارونه کوي، خلکو ته خیر ورسیږي او په کارونه کړي چې خلکو باندې مستقیماً مثبت اغیز ولري په ژوند کې، نو ځکه دا ورکول کېږي چې خلکو ته خیر رسیدلی وي.
ولې تاسو د دې مډال په اصطلاح لایق وګڼل شوئ؟ تاسو ولې درکړ شو؟ تاسو خپله څه حس کوئ؟
زه ډېر خوشحاله یم ځکه چې دا د یو د سترو مډالو څخه ده چې انګلستان پاچاهي ورکوي خپلو وګړو ته. زه څنګه چې افغانستان راغلی یم تقریبا دروش کاله مخکې د یو کډوال په صفت، اول خپله ماته اړتیا وه چې ما سره څوک مرسته وکړي، نو همدې وجه نه زه اول مې خپل ځان لپاره چې اړتیا مې لرله خپل کوشش مې وکړ چې ژبه زده کړم، زه ځکه ځان فعاله وکړم او خپل ځان لپاره یو ژوند جوړ کما. همدې تکل کې ما وکولای شول چې ژبه زده کړم، کو کار وکړم، ژوند برابر کړم او بیا هغه هیوادوال چې زما نه وروسته راتله زما په حالت کې به وو څه بین الله او ژبه بینه وزده په تکلیف کې وو، زما په خپلې تجربې شریکولو سره هغوی سره مرسته شروع کړي. نو همدې پروسې تر دې دمه دوام کوي او دا تجربه پیدا کړه تر څو بیا د ځایي خلکو سره، ځایي چارواکو سره، کونسل سره اړیکې برابرې شوې تر څو هغوی دا وپتله او دا یې درک کړه چې زه د دې جایزې حقدار یم. هغوی بیا معرفي کوم دا یوه خپله یو اوږده پروسه ده چې تقریبا یو کال نیسي. نو ډېر پلټنو او ارزیابینو وروسته چې دولت بیا پاچا ته وسپارله او پاچا بیا اعلان کړه چې بالاخره تېر هفته ماته ترلاسه کړه.
اوس دغه مډال ترلاسه کولو سره وروسته دینه مثلا تاسو کوم مسئولیتونه په اصطلاح په اخلاقي لحاظ راجع شوي دي د خلکو ته د خدماتو د وړاندې کولو لپاره؟ څه پلانونه به وي ستاسو تر لاس لاندې؟
په دې جایزې سره زمونږ مسولیت لا زیات شو. دا به کسان موږ ته لا انرژي راکړي، لا به مو هڅوي چې موږ دا خیر کارونه لا ګړندي کړو او لا فعال شو خپلو کارونو کې. خو دې سره یو مسولیت هم دی، ځکه چې دا مدلا وخت خلکو ته ورکول کېږي چې یو فعال وي، یو شخصیت ولري، په ټولنه کې مطرح وي، په ټولنه کې نیک کارونه وکړي. نو دا یو مسولیت هم دی، نه یوازې مډال دی بلکې یو مسولیت دی. او هر زمن کې موږ ته کار دی چې خپل کارونه چې دي چې موږ ته په څه کم دا مډال راکړی، مهمه کارونه هم لا ګړندي کړو تر څو نورو خلکو ته لا خیر ورسیږي.
د امریکا غږ درنو لستونکو انتظار پای ته ورسید. اوس د ان ټی ایچ لینک او سایفن اپلیکیشنونو په ډاونلوډ کولو سره په مسپونه توګه واستاسې د محرمیت په ساتلو سره هر چیرته له سانسور پرته انټرنیټ ته لاسرسی لرلی شئ. د ان ټی ایچ لینک اپلیکیشن د نصبولو لپاره که انډراید ټلیفون لرئ ګوګل پلی ته او که آیفون لرئ اپل سټور ته ولاړ شئ، ان ټی ایچ لینک ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ یا اپلیکیشن په مستقیمه توګه د دې لینک څخه ډاونلوډ کړئ. یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د انډراید ټلیفون لپاره دی ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ. د سایفن اپلیکیشن د نصبولو لپاره که ټلیفون مو انډراید وي، ګوګل پلی ته او که ایفون وي، اپل ستور ته ولاړ شئ او سایفن ولټوي او ډاونلوډ کړئ. یا دغه اپلیکیشن په مستقیم له دغه لینک څخه ډاونلوډ کړئ، او یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د انډراید ټلیفون لپاره دی ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ.
دا سب د خپل از دا کړو پاره کوم مونته معلومات راکې، او د خپل د وسنی کار کې وسل نور معلومات مې سره شریک کړي.
زه چې رالم دلته ما انګلیسي پر نه وزده، نو زما اکثره انګلیسي چې دی خپله مې زده کړی دی، ځکه ما زه داسې وخت کې رالم چې شرایط سخت و، دومره افغانان دلته نه وو، نو ما ضرورت لرلو چې زه چا سره خبرې وکړم، ضرورت مې لرلو چې زه ځان ته مرسته وغواړم، چا نه مرسته وغواړم، نو زه مجبور یم چې ژبه زده کړم. نو اکثره مې چې کومه ژبه زده کړې انګلیسي دا مې خپله زده کړی دی، کوشش مې کولو چې انګلیسي خبرو ته غوږ ونیسم، خلکو سره خبرې وکړم. ډېر کم کالج ته لاړم، هغه روستم بیا د کډوالو په برخه کې مختلف مؤسساتو نه زده کړې وکړې، پوهنتون کې لاړم. خو زما زیاته فکر کوم چې زده کړه د خیر په کارو کې د کوم خلکو سره چې زمونږ روزمره سره کار دی، خیر کار مکر دی، په دې کې د تجربې لاسته راوړنه ده. دا تجربه ما ثابته شو چې ډېر څه په کم وخت کې وکړی شم. که ته باور وکړې چې مونږ سره PhD خولداران دي، مونږ ته راځي او مشورې غواړي، د دې ګټ همدار د خیر کار. ماته اکثره خلک وایي چې ستا ما څه شی دی صحیح دی که مادي ماته ګټه ونه رسېږي، خو معنوي دومره زیات لري چې دا یو مثال همدا مډال دی چې دا تجربه دومره زیاته شوه چې زه ډېرو خلکو ته په اسانۍ سره ډېرې ښې مشورې ورکولی شم. په همدې اساس چې ما دا تجربه کړه، خپله عملاً مې وکړله، عملاً مې خلک هغې نتیجه ولیدله چې نتیجه مثبت وي، خلکو په ژوند کې تغییر راوستلی شي مثبت. نو دا لپاره ما ډېره غټه لاسته راوړنه یا یو غټ زده کړه دی ما لپاره چې ډېر څنګه پکې زده کړي دي. همدا زده کړه بیا که غواړم چې نور څه شریک کړم، تر څو هغوی هم ترنه برخمن شي د خیر کار نه او د دې ما زما تجربې نه. نو دا فکر کوم زما بس غټه فایده چې ما ته شخصا رسېدلې همدا تجربه ده. د ژبې زده کول نه وروسته نو ما اړتیا لرله چې باید دلته لوړې زده کړې هم وکړم. نو ځکه اول کالج ته او د دې ستانډرډ برابرولو لپاره زه لاړم څو کاله، نو د سخت شرایطو ما به کار هم کول او زده کړې هم کول، ځکه ضرورت وو. او نو بیا ما د دیزی کډوالۍ په برخه کې زده کړې وکړې او کالج ته لاړم، یونیورسټي ته لاړم. نو هغه سبب شو چې اولو کالو کې ما چې دا زده کړې وکړې، نو اوس کولی شم ډېر کار وکړم د کډوالو په برخه کې.
اوس تاسو په کوم ځای کې چې اوسېږئ په بریتانیا کې، هلته خلکو ته څه رقم خدمات تاسو وړاندې کوئ؟ دا خدمات مو یوازې افغانانو ته محدود دي که نه د نورو ټولنو خلک هم پکې شامل دي؟
د ښه سوال فیضي صاحب. لکه څنګه چې اول کې زر غلم ماته کوم ضرورتونو ماته کوم مشکلاتو افغانان چې اوس راځي یا په مخکې راغلي وو، موږ مرسته ورسره کولی عین شی هغوی ته هم دا ضرورتونه دي. لکه اول چې څوک افغان کډوال راشي، مختلفې پروسې دي چې دلته راځي، نوې وي ژبه زده نه وي، چې کله د یو هېواد ژبه زده نه وي تا ته ډېر عادي شیان نه ډېر سخت کاري. نو موږ ورته دا چې موږ ورته تجربه کړې ده، ملک کې اوسېږو، په قوانینو پوهېږو، مسائل پیګو، نو هغه ستا لار اقدار خيو، تر څو اول ورځو کې هغه تا داسې مستوی او لارخونه وکړو تر څو هغه آینده ژوند په آسانۍ ستیر شي، په خپل خپل ولاړ وي. نو نمړی د کور شروع کول نه چې کور ته پیدا کو، بیا چې کله کور پیدا شي پاسنادو لاسته راوړلو کې ورسره مرسته کو، بیا د درس ژبه زده کولو کې، د کار په لا پیدا کولو کې ورسره، د ژوند په نورو چارو کې، دغه کې د دولت مرسته چې کوم دی بنفټ چې ورته وي، دا هغه په لاسته راوړنه کې سمرسته کو، د ماشومانو مکتب کې داخلي دو په چارو کې سمرسته کو. په لوی کې هدف دار چې مونږه د یو ټولنې په صفات، د افغاني ټولنې په صفات دلته فعال اوسېږو، تر څو مونږه د خپل افغاني ټولنې یو مثبت نماینده اوسېږو، د افغانستان یو مثبت انځور په دې ټولنې کې وړاندې کو. هغه ضرورتونه چې مونږ ته دي، مونږ خپل ضرورتونه خپل حل کړی شو، او هغه څه چې مونږ لاس کې دي ټولنې کې چې اوسېږو، که هغې ته مونږ خیر رسېږي، هغوی ته هم مونږ خیر ورسوو. نو همدا سبب چې مونږ کووید 19 کې یا د کورونا په حالت کې مونږه د مونږه خیریه ټولنې ډله تقریبا درې میاشتې د دې ځایي خلکو ته چې هغه په کورونا حالت کې بند پاتې وو، هغوی ته ډوډۍ وړله، دوایي مو وړله، په کور کې بند وو، د دې وجې نه هم مونږ ډېر وسایل شو چې افغان یو فعاله ټولنه لري دلته.
اوس په برېټانیا کې یا په اتشتا سویاست د افغانانو اساسي ستونزې چه دي چې باید ورته رسیدګي وشي؟
یو کډوال په سپېڅل څنګه د راش اساسي ستونزې د ژبې نزدک کول دي یا ژبې نه پوهېدل دي. کله د ژبې ځانوي یا کوم مخه موبایل ډېر ستونزې څه ځان سره وړي، د دې قانون باندې نه خبره وي، په دې سیستم باندې نه خبره وي، دا یو مختلف ژوند لري. د افغانستان، د اروپا، د برتانیا ژوند ډېر فرق کوي سره. نو یو نوي هېواد چې ته ډېر شی بازده کوي، نو که چېرې ته نه بلد وي ډېر څه تېروتنې کولی شي، خو که څوک در سره مرسته وکړي په اولو کې ته ډېر څه زده کولی شي او ژوند دې په آرام سره شروع کولی شي او وروسته در تعدی را پیدا کولی شي. نو لکه مخکې مو ویل د کاروالو مختلفې ستونزې کېدای شي، خو اکثره مهمه مشکل چې وي د ژبې نه زده کول دي.
امریکا یو له هغو هېوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بېلابېلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هېوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هاین د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه. هاین د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
دا تیرو دونیم کلونو کې چې د افغانستان کې د جمهوری نظام تر سقوط وروسته یو شمېر افغانان راغلي دي او ګڼو هېوادونو ته تللي دي، برېټانیا ته هم تللي دي. دا یو وضعیت سره رقم دی، هغه هلته سره رقم اوس خپل ژوند مخ ته وړي.
او بالکل، کله نه چې د افغانستان حکومت سکوت کړی نو برتانیا ته هم ګډ شمېر افغان کډوال راغلي دي. مونږ زم کارونه هم دغه وجه نه ډېر شوي دي، مونږ مصرف شوي یو، ځکه چې ډېر کډوال راشي، ډېر خلک راشي، مطلب دا چې ډېر ضرورتونه دي هغوی ته. نو مونږ هم د یو مسؤول پسې پاتې یو ټولنې پسې پاتې مونږ هغوی ته باید هغوی سره مرسته کړې وه، ځکه چې مونږ باندې دا کیسې تېر شوي دي. څنګه یو افغان په میل راشي هغه به څه احساسوي، هغوی ستونزې همدا کور یو غټه مسله چې په انګلستان بلکې ټول اروپا کې د کورو کافي نشتوالی دی. یا په مهم ځای کې چې هلته مونږ ته په کار دي کورونه ولرو، چې هلته پکې استوګنځای ژوند وکړي، هغه ځای کې نه وي، یلرو پرتو ځای کې وي. لکه چې مونږ ژوند اجتماعي ژوند دی، مونږ باید خپلو ټولنو سره نږدې وو، خپلو خلکو سره نږدې وو، مړه ژوند دی ولرو. نو دې لپاره مونږ ته مهمه ده چې خپلو افغانانو سره نږدې ژوند وکړو. نو هغه کورنۍ چې لرې وي هغوی ته بیا ډېرې ستونزې وي، جماعت وطن لرې وي، ټولنه وران لرې وي، بازارونه لرې وي. نو مونږ بیا کوشش کوو چې دوی داسې ځای ته خپل ښار ته راوړي، نور ځای کې کورونه ورته ونیسو چې هغه دوی ته اسانه وي، مکتب او داسې نور شیان ورته نږدې وي. نو اساسي ستونزه کورونه دي یا هاوزنګ چې ورته وایي، ورپسې نوره د امیګریشن یا د دې کډوالۍ کوم قوانین دي، دا دي ورسره. او په ټوله کې د ژبې نه زده کول دي او ورسره کاروبار پیدا کول دي، ځکه چې مونږ افغانان په افغانستان کې یا کار کول یا نه کول یا تعلیم سطح کمه وي، دلته چې راشي د کار پیدا کولو کې ورسره غټه ستونزه وي. بیا مونږ کوشش کوو چې خپل ارتفاعاتو په ترو باندې دوی ته د کار زمینه پیدا کړو. افغانانو کوم دلته بزنسونه وي یا تجاران وي یا کاروباري خلک وي، هغوی په مټه هغوی په مرسته مونږ کارونه پیدا کړو. یا په خپل ارتباط چې دلته درو مختلفو کمپنیانو سره، مؤسساتو سره، هغوی سره کوشش کوو چې خپل افغانانو لپاره د کار زمینه مساعده شي.
ستاسو دا کارونه یوازې په برېټانیا کې محدود دي کنه؟ بهر هم کارونه کوي، افغانستان ته هم تاسو په اصطلاح خیر ښېګڼه مو رسیږي؟
البته مونږ کله کار شروع کړو مونږ په د سیمې په سطح دا کار شروع کړو ولسال خار ورته وایي مونږ هلته میشتي یو نغه ځایي خلک افغانانو لپاره مونږ شروع کړو خو ورو مونږ کار وسیع شو د اوس د ټولې برتانیا په سطح خاصتا د وست میډلند په سطح مونږ کارونه دوام لري او په افغانستان کې یوازې فعالیت چې دی کله مونږ هر کال د رمضان په میاشت کې د روژې په میاشت کې او خلکو ته په افغانستان کې پیسې جمع کوو بیا د سجمې لیږو یو ځل هلته تقریبا او یا ته په ملي باندې د وی میاشتې یا دوه میاشتې لپاره خوراکي مواد وشو د زمونږ هر کال دا یو پروګرام دی چې لګو نورم افغانان سره په ارتباط کې ځنې لارښوونې چې افغانستان خلک زنګونه وي مختلفې چې پښتنې لري د کډوالۍ په اړه د قانون سره ارتباط په اړه یا څنګه کولای شي دلته راشي ځنې دوستان چې دلته اوسېږي د غوي قانون نه حل کوي هغه سره د پاملو پر وصلو کې مرسته کوي نو ډېر افغانان چې دلته اوسېږي هغه پام دی زمونږ د خلکونو له خوا وکول شو چې خپل قانون سره یو ځای شي او اویتا اسناد واخلی او دلته وسره یو ځای اوسېږي
یو موضوع څو زاویې د امریکا غږ نوی ځانګړی خبرونه د ونې دی یو تودي موضوع شننه او ارزونه لبیلا بیلو زاویو څخه د دې خبرونه کتل هر شنبه د ماخام په شپږ نیمې بجې د یاسر د سپوک مکۍ په 1499 چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پانو لارې ما هیروي.
د نړۍ په هر ځای کې چې از د باوري مواسقو او اړخیزو خبرونو د ترلاسه کولو څخه یو کلیک لري است. وی او ای پلانس د سیاسي پیښو څخه نیولې تر ریښتینو او مستندو روایتونو پورې تازه خبرونه او هر اړخیز رپورټونه علمي او معلوماتي مطالعه په پښتو او دري او په لسګونو نورو ژبو دا ټول هر چیرته او هر وخت یوازې د وی او ای پلانس په اپلیکیشن کې د لاسرسي وړ دي.
نو پراتون کې پلان څه دی چې په دنه برتانیا کې چې تاسو غواړئ د خپل خلکو لپاره تر سره کړئ؟
زمونږ یو عمده پلان همدار چې موږ وکولای شو یو غټ مرکز ولرو ځکه زمونږ د افغاني کډوالو تعداد په زیاتېدو ده، ضرورت په زیاتېدو ده، غوښتنه په زیاتېدو ده. موږ غواړو چې یو غټ افغاني مرکز دلته ولرو چې هلته وکولای شو زمونږ ټول ضرورتونه هلته پوره شي، هم مسجد وي، هم کلتوري مرکز وي، هم فرهنګي مرکز وي، هم زده کړو ځای وي، هم دینی، هم اسلامي، د نورو ټولو زده کړو ځای وي، تر څو موږ ضرورتونه د ټولنې ټول هلته حل وي او کولای شو خپل او افغانانو ته هم او هم نور وګړو ته دلته چې اوسېږي د نورو خلکو ته یو ښه خدمات وړاندې کړی شو.
مخکې ما وختونه پښتنه وکم چې هغه کسان چې نوي راځي په اصطلاح یا په غیر قانوني توګه دی راځي برتانیا ته او په کې افغان کډوال هم شامل دي، د دوی لپاره څه خدمات هلته ترسره کیږي او د مهاجرت کارونه څنګه پرمخ ځي؟
البته څو مختلفې پروسې دي چې افغانان پرې راتلی شي. خود سکور نه وروسته د برتانیا حکومت دی چې دوه پروسې لري، د عرب پروسه ده یا ای سي آر اس پروسه ده چې هغوی شرایط معلوم دي خلک راولي. البته ځینې خلک چې راځي غیر قانوني ډول باندې د پکوړو کشته کې راځي هغه غیر قانوني دي، نو هغوی قوانین چې دي بیا فرق کوي، هغه چې دی یو پروسه ده د اسالم د پناه غوښتنې هغه باندې باید تېر شي. اوس که په ټوله کې وایم افغانانو ته د تېرو سکون وروسته حالات بهتره شوی دي، افغانستان ته بیرته لګل نشته، خو بیا هم د ځکه عموما د کډوال لپاره شرایط سخت دي. د دولت چې خلک زیات راغلل د انتخابات وخت راتمه ټاکنو وخت را نږدې ده، د لپاره چې خلکو ته یو څوخې یو نوې قانوني پاس کړی چې رواندا قانون ورته وایي. نو دا د قانون چې دا اوس قانون جوړ شو پاس شو پارلمان کې ډیر خلک تشویش سره مخامخ
دي. خپل میاده کې لازم ما پښتنه د رواندا د قانون په اړه وشي دي چې افغان کډوال هم شامل دي کنه، یا د دې لګلو چې کوم بهیر په اصطلاح په لیدون کې دی یا په شوي هغه سره دیو مخامخ کی کنه؟
قانون خطول ته یو ده، البته ځینې شرایط پکې شته چې دې کې پامل نیوي او ار یو کیس چې وی هغه به په یو کیس دوی ګوري کچېره په شرایطو برابر او هر څوک چې وی هغه بلیږي. البته څوک چې جنوري 2023 نو وروسته راغلی وي نو به ټولېږي، خو کچېره د څوک وی چې هغه خاص ضرورت ولري، خاص مریضي ولري یا پاملي وي نو هغه یا مشمان وي هغه به نه لیږي.
آیا تر اوسه مو پلسګونو ژبو د نړۍ خبرونو ته اوغه هم په یوې ټولګه کې لاسرسي درلودلې دی؟ د امریکا غږ اپلیکیشن تاسو ته دغه اسانتیا برابروي. کچېرې اپل لري اپل ستور ته، او که انډراید لري نو ګوګل پلی ته لاړ شئ او د وی او ای اپلیکیشن ولټوئ. دغه اپلیکیشن په نصبولو سره تاسو په زرګونو خبري، علمي او روزنیز مطالب په لیکلې، ویډیویي او غږیزې بڼه ترلاسه کولای شئ.
د امریکا غږ درنو لستونکو انتظار پای ته ورسید. اوس د ان ټی ایچ لینک او سایفن اپلیکیشنونو په ډاونلوډ کولو سره په مسؤونه توګه واستاسو د محرمیت په ساتلو سره هر چیرته له سانسور پرته انټرنیټ ته لاسرسی لرلی شئ. د ان ټی ایچ لینک اپلیکیشن د نصبولو لپاره که انډراید ټلیفون لرئ ګوګل پلی ته، او که آیفون لرئ اپل سټور ته ولاړ شئ، ان ټی ایچ لینک ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ، یا اپلیکیشن په مستقیمه توګه د دې لینک څخه ډاونلوډ کړئ، یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د انډراید ټلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ. د سایفن اپلیکیشن د نصبولو لپاره که ټلیفون مو انډراید وي، ګوګل پلی ته او که آیفون وي، اپل سټور ته ولاړ شئ او سایفن ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ، یا دغه اپلیکیشن په مستقیمه له دغه لینک څخه ډاونلوډ کړئ، او یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک یې د انډراید ټلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ.
که راشو په برتانیا کې د افغانانو ژوند ته، دلته اکثره افغانان چې ولته وسیږي په چیش باندې بوخت دي، خپل وخت په چیش باندې روتري، اکثریت یې چې ولته اوس دي په دې کې نوي کسان هم چې راغلي دي.
افغانان مختلف کارونه کوي. یو شی چې افغانان کې شته، هغه زړور دي، هر کار کې رسک اخلي، هغه به زر کامیابیږي. خو ځینې بیا شته چې هغه دا رسک نه اخلي. زمونږ غټ مشکل دار چې مونږ ژبه اول نه زده کوو، تعلیم مو کم دی، تعلیم ساتنه هم دا زمونږ یو غټ لامل دی چې مونږ د نورو ټولنو نه شاته پاتې یو. ژبه که دې زده کړه تر ډېر څه کولی شي دې ملک کې، ډېر څه باندې پوهېږي، ډېر څه کارونه خپله کولی شي، که ژبه دې زده وي ډېر شیانو نه تفاهم پس پاتې دی. او بلدارې په دیزی د کوم خیریه کا د بینیفیټ سیستم چې دی، یا د سوشال سیستم چې دی، په دې باندې زیات پاتې کېدل هم سړی د نورو پرمختګ نه هغې مخه نیول کېږي. نو مونږ افغانان که څه هم داسې کې اوس د پخوا نه ډېر زیات تجارت کې بوختی، ټیکسی چلوي، په دې اوبر د شانو کې بوختی، هم اوس نوی ځوانان چې دي هغه په مختلفو برخو کې مسلکي کار کوي، همدار کم ډېر ټولنې اوس وجود لري په انګلستان کې. فکر کوم د اروپا په سطح انګلستان یوازې ملک دی چې افغانانو لپاره ډېر آزادي لري، خاصتا مسلمانانو لپاره، افغانانو لپاره داسې کې ډېر فعالیت لري. نظر نورو اروپایي ملکونه، هغوی هم دلته ډېر افغانی کډوال دلته راځي، لکه دلته نسبتا هغوی نه وضع ښه دی، د اجتماعي وضع او ژوند. نو دې وجې نه افغانان چې دي د ژوند په مختلفو کارو کې دلته کار کوي.
صحیح. اول ته د ځوانانو لپاره یا په مجموع کې هغه کسان چې غواړي د خپلې خوښې برخو کې تحصیل وکړي، لوړ زده کړې وکړي، دوی لپاره څه زمینه برابره ده؟
تاسو پیګه چې انګلستان یو د هیوادونو دی چې د نړۍ مختلفو هیوادونو دلته د خلکو د لوړو زده کړو لپاره راځي. د نړۍ معتبر پوهنتونونه دلته شته دي. نو که څوک غواړي دلته د زده کړو زمینه ډېره خبره بره دی، البته د ځوانانو لپاره او ټولو لپاره. نو خو بیا هم وایم چې ځینې هغه ځوانان چې افغانستان راځي ډېرې کمې توانېږي چې دلته زده کړې وکړي. نو کوشش به همدا کوو مونږ د خپلې ټولنې لخوا چې ځوانان راځي باید د لوړو زده کړو ته ترڅو ذکر وکړي، ځکه ذکر کولی شي مونږ د نورو ټولنو سره، نورو خلکو سره سیال کړي. نو دا یو مهم شعر چې مونږ باید کار پیو کړو، د افغان پسې بدلته د ټولنې پسې پات، چې خپل وګړي، خپل افغانان، د ټولنې غړي لوړ زده کړو ته وهڅوو، ترڅو د ژوند په هر ډګر کې دلته د افغانانو مثبته نمایندګي وکړی شي. ځکه چې دلته نور د نورو هیوادونو هم خلک اوسیږي، هغوی چې ګوري د دې هیواد په مختلفو برخو کې هغوی فعاله دي، پارلمان ته رسیدلي، د دې هیواد اول وزیر چې دی هغه د هندوستان تبر نه دی، همداسې د لندن کوم ښاروال چې دی هغه د پاکستان هیواد نه سره تعلق لري. نو مونږ هم د چانه کم نه یو که مونږ زده کړې وکړو، مونږ هم دا استعدادونه شته چې مونږ د دې هیواد مختلفو لوړو چوکیو کې کار وکړی شو.
بله، لکه څو نورم اضافه کوي، ځوانان ته په دننه تاسو چې هلته اوسیږي او بهر چې په افغانستان کې دي، څه پیغام لري د یو بریالي ځوان په توګه؟
نمره ما پیغام به دوی چار چې تمغه زو ک اروپا کې وی ک امریکا کې وی ک نورو ځای کې وی د افغان په صفات موږ ته پکار دی چې موږ فعال اوسېږو ځکه سره کوشش کوم فعال اوله مطلب صرف دا نه چې ځان لپاره صحیح دی اول ځان باید ورسو خپل ذکر وکړو خپل خپل درېږو هغه نورسته اگر هغه د ټولنې یو مثبته برخه وګرځيږو اوسې ملته زی باید صرف دا ونه کوشي وخره وچه کا او د هغه ملک هیڅ قانون نه خبر نه وي سیاست نه خبر نه وي د نورو اقتصاد نه خبر نه وي نو کوشش دی وکړي چې کچې افغانان دلته راځي اول د زکړې وکړي او بیا د فعال اوسېږي او کوشش دی وکړي چې د افغانانو مثبت نمایندګي وکړي چې خپل افغانانو ته ښه ورسېږي منظم اوسېږي ټولنې جوړې کړي تر څو د خپلې ټولنې له لارې په دې جامعه کې فعال ونډ ولري هغه حقوق چې دوی ته ورکول کېږي هغه ترلاسه کړي او هغه حقوق چې دوی نورو ټولنو ته ځایي ټولنو ته ځایي وګړو سره کولی شي هغوی هم ورکړي ځکه چې موږ هم شنه کم نه یو موږ هغه غواړو ورکوي هم ورکولی هم شو نو هر وخت کې باید موږ فعال اوسېږي ترڅو مونږه د افغانانو یو مثبت انزور دی ټولنه ته وړاندې کو ترڅو مونږه افغانانو هغه اخیرا ارزو چې په دنیا کې دی چې جنگ دی ابم دی د نور دی دا مونږه په مثبت طریقې ځکه مونږه یو کلچر لرو مونږه دې مېمانواز یو درکه مونږه خو ډوډۍ لرو خلیباس لرو کدا په مثبت دی باندې کار وکړو د ټولنه ته وړاندې شي فکر کوم د دې ټولنه زمونږه کلچر او انانات او ډوډۍ او لباس خایسته دي دا کولی شي مونږ سره دې پرې
فهیم زاده صاحب ډیر زیات مننه تاسو د وخت او مرکین
فهیم صاحب تاسو نه هم مننه چې ما ته مو وخت راکوم کوم آباد
مننه
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبری اعلان مو د واشنگتن له استودیو ګان
سلامونه ستلیم شي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب يم
زه ګالیا رانا نورستانه يم
زه احسان لاریب زم
سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي
او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنۍ او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او فوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند وړې او ژورې درخایي
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي د حکومتي چارواکو ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو باسنو برسره اهم افغانانو ته د نظر سرګندولو موقع برابروي
امریکا غاک په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخ منبع په توګه په هر اړخیزو او به طرف رادیوي خبرونو کې ل چارواکو نه پوښتنه کوي
رښنا تحریک
زبی الله غازی
مسکا صاحبای
خدای نور نصر امریکا جاغ اسلام آباد
پیخبر
کولمبیا میزوری
کالیفورنیا لس انجلس
د امریکا غاک ټلویزیونی خبرونه پر سپوږمکۍ او ټولنیزو رسنو باندې مهیره وی
د بیان ازادي مهمه ده او امریکا جاغ ورته ژمن دی
ایا تر اوسه مو پلسګونو ژبو د نړۍ خبرونو ته اوغه هم په یوې ټولګه کې لاسرسي درلودلې دی د امریکا غږ اپلیکیشن تاسو ته دغه اسانتیا برابروي کچېرې اپل لري اپل ستور ته او که انډراید لري نو ګوګل پلی ته لاړ شئ او د وی او ای اپلیکیشن ولټوئ دغه اپلیکیشن په نسپولو سره تاسو په زرګونو خبري علمي او روزنیز مطالب په لیکلې ویډیويي او غږیزې بڼې تر لاسه کولای شي
مهمو خبرونو سرچکی آوری. پا غور که ده سیلابونو زیانونه. ده غور ولایت یو شمیر اوسیدونکو وی ده سیلابونو لامل خلکو ته در رسیدلی زانی او مالی زیانونو کچه. تر هغې ډیره پورته ده چې طالبانو او د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو یې یادونه کړې. د اوکراین په ښار کیف کې د روسیې بریدونه. اوکراین هڅه کوي په پلازمینه کیف باندې د روسیې د بریدونه مخه ونیسي، خو روسیې د اوکراین په شمال ختیځ سرحد کې په ښار کیف کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی. او په خوست کې د سوالګرو ټولول. د خوست ولایتي چارواکي وی د یو ځانګړي کمیسون په مرسته یې د خوست په ښار کې د سوالګرو ټولول پیل کړی دی.
سلامونه، ستړي مشئ. نن یک شنبه ده، د ثور د میاشتې دیرشمه او د می نولسمه نیټه. د نړۍ څو مهم خبرونه به واورئ، خو په پیل کې د افغانستان او سیمې وضعیت ته کتنه کوو. د غور ولایت په یو شمیر سیمو کې د سیلابونو د راوتلو نه وروسته د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې په دغه ولایت کې لږ تر لږه 2500 کورنیو ته زیان رسیدلی دی. د غور ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د سیلابونو له امله خلکو ته د سر او مال او اوښتو زیانونو کچه د هغې ډیره پورته ده چې طالبانو او د ملګرو ملتونو اړوندو بنسټونو خپره کړې ده.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WHO د شنبه په ورځ په اکسپانه کې لیکلي چې د دوی د ارزونې ډلې په سیلاب ځپلو سیمو کې حضور لري او د مرستو د رسولو هڅه کوي. سیلابونه د غور ولایت مرکز فیروزکو او دولتیار، شهرک، تولک، دلینا، مرغاب او لال سر جنگل ولسوالیو کې راوتلي دي. زیان من شبی خلق وای چی سیلابونو تری د ژوند هرڅ اخیستی.
قبلا که می ته او می اومد ما گفتیم ماش احتمال میره زیاد بلند نه، او بسیار زیاد او شدیدی بوده. من تا یکی همه اجناس خانه ما کله گیر برده، هیچ نمونده، هیچ باقی نمونده.
ما داخل خانه بودیم که بارندباری شروع شد، یک دم سیل اومد تا گفتیم 25 کنیم که خانه و سرا زندگی ما را مر بود.
افغانستان کې د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف وایي چې د غور ولایت د ویجاړونکو سیلابونو په قربانیانو کې ماشومان هم شامل دي. د یونیسف د اعلامیې په یو برخه کې راغلي دي: په افغانستان کې ماشومان ډیر مصیبتونه زغمي، موږ ټولو زیانمنو ته تسلیت وایو. له سیلاب ځپلو سره د مرستو لړۍ د تنظیم په حال کې ده. د غور ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي د وروستیو سیلابونو له امله خلکو ته د سر او مال او اوښتو زیانونو کچه له هغې ډیره پورته ده چې طالبانو او د ملګرو ملتونو اړوندو بنسټونو خپره کړې ده.
خور ما همیشه خود شوهرم و بچه هم همیشه شیشتو بودم که سیل بیام و پیچخ ما کرد نجات نیافته. موی سوزن کشته نتونستم همیزه خانه، موی سوزن نیستم نیستم پیاله رو خستم میخورم، پیاله بردنستم غیره یک بسری دیدیستم بود و برشیدم کپه یاد بر نتونستم که اولامم این رو بگه پرداش بشو.
دغور ولایت و سیدون که وایی چل سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره تروسه هیڅ ډول اقدامات ندی شوي. د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په افغانستان کې د اقلیمي بدلونونو د پایلو په اړه اندېښنه ښودلې او زیاته کړې چې زیانمن شوي کسان دوامدار ملاتړ ته اړتیا لري. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگټن.
او په هرات کې یو شمیر کروندګر وایي چې وروستیو سیلابونو د دوی کروندو ته زیانونه اړولي او که مرسته ورسره ونیشي د ډیرو اقتصادي ستونزو سره به مخ شي. د هرات ولایتي چارواکو هم خبر ورکړی چې په وروستیو اورښتونو او سیلابونو کې په پراخه کچه د کروندګرو کروندې او د اوبو رسونې کانالونه زیانمن شوي دي. زموږ همکار صفیالله احمدزی راپور لري.
سیلابونو د علی رضا د غنمو کروندې زیانمنې کړې دي. دی وایي په دې ځمکو د ده یوه کلنه خواري په سیند لاهو شوې ده. علی رضا وایي د دې ځمکو له عاید څخه یې د کور نفقه برابروله، خو سږ کال حیران دی چې څه به کېږي.
بس زندگی ما می بودیم سال فهمیدی زحمت کشت و روزی که کشت کردم فهمیدم خرج نفقه خرج خانه رو پیدا کنم فهمیدی هم کم تر شد دیگه ماندیم دیگه مترال که بگم با خدا کشی میشه.
د هرات خار لویدیزی سیمه که دغه کروندګر وایي سیلابونو زرګون جریبه کروندې له منځه وړي دي. له سیلابونو څخه زیانمن شوي دغه کروندګر وایي مرستو ته اړتیا لري تر څو خپلې کروندې بیا په پښو ودروي.
۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
خیلی آب شد
دیگه. دیگه در افغانستان اونو کارگری نیست دیگه، کارم پیدا نمیشه دیگه. امید به کلی نامید چیده، فقط یک امید به خدای متعال مانده و زمینن امید دوم به مؤسسات خیریه است که به این مردم همکاری بکنه.
کلسه هم ده هرات ولایت ده کرهنی ریاست پدی ولایت که ده سیلابونو لامل ده زیان منشه و کرهنی زوزمکو پاره کرش میره نلری، خود تاییدوی چه پا دغه ولایت که ده ورستی و سیلابونو لامل کرهنی زوزمکو تا پا پراخه کچه زیانو ناوختی دی.
ده سی سیلابونه چه پا ده زند غرب پا حیثی که راوتولی و ده مر زراعتی مزکی زراعت کانالون ولی او کارزوت دیر زیاد سلام رسو ولی ده.
دا په داسې حال کې ده چې د یو شمیر کارپوهانو په باور که د کروندګرو ملاتړ ونشي او د دوی د کرنې د ودې لپاره لازم مرستې ونشي، نو کروندګر به د کوکنارو کښت ته وهڅول شي. صفی الله احمدزی، امریکا غږ.
او یو خبر چې اوس رسیدلی، د ایران دولتي رسنۍ ویلي دي چې د ایران د جمهور رئیس ابراهیم رئیسی څرخي الوتکې بیړنۍ ناسته کړې ده، خو په اړه یې زیات جزئیات نه دي ورکړ شوي. په راپورونو کې دا هم ویل شوي دي چې د رئیسی د سفر د دریو څرخي الوتکو د ډلې نه د جملې نه یوه یې د پیښې سره مخ شوې ده. پیښه نن یکشنبې چې د 13 ده د ایران په اذربایجان ایالت کې شوې ده. د فرانسې خبري اژانس د ایران د دولتي ټلویزیون په قول لیکلی دي چې ځینې ناتایید شوي راپورونه وایي چې هغه څرخي الوتکه یا هلیکوپټر چې جمهور رئیس رئیسی په کې سپور و په لویدیځ ایالت اذربایجان کې پیښه کړې ده. دولتي ټلویزیون ویلي دي چې د ژغورنې ډلې سیمې ته په رسیدو دي. او د سیمایز جرګې په منځګړیتوب د پاکستان او افغانستان پر پوله جګړه پای ته رسیدلې ده. په قبایلی ولسوالۍ کورمه کې پر ډیورن کرخه د پاکستان او افغانستان ځواکونو ترمنځ د 5 ورځو راهیسې روانه جګړه د دواړو غړو د مشرانو تر جرګې وروسته پرون د شنبې په ورځ بنده شوه. د تیرې اونۍ راهیسې تر شنبې ورځ پورې د پکتیا په ځاځي اریوب، ډنډ پټان او ځاځي میدان ولسوالیو کې چې په ډیورن کرخه پرتې دي د پاکستاني عسکرو سره د طالبانو د ځواکونو د نښتې راپورونه ورکړل شوي وو. په دې نښتو کې دواړو خواوو ته د مرګ ژوبلې راپورونه هم خپاره شوي دي، خو رسماً نه د طالبانو او نه هم د پاکستان حکومت په دې اړه غبرګون ښودلی و. درنو لیدونکو، په پاکستان او افغانستان کې د وروستیو نامنیو او د پاکستان او طالبانو د حکومتونو په اړیکو د ډان ورځپاڼې د خبریال اسماعیل خان صاحب نظر اخلم چې نن زموږ بلنه منلې ده. خان صاحب، ستړي مشي، پروګرام ته اجازه راکړه. اول دا پوښتنه عمومي داسې وکړو چې دا د پاکستان او افغان طالبانو اړیکې ولې نن سبا کړکیچنې یا ډېرې پیچلې او د شکایتونو او د ادعاو نه ډکې ښکاري؟ اصلي علت به څه ستاسو په نظر؟
اصلی علت خو همدغه دی چې پاکستان د افغان د افغانستان کې د طالبانو نه څه امیدونه لرل، او هغه امیدونه وو چې دوی به تحریک طالبان پاکستان قابو کړي او پاکستان کې به چې کوم دلته کې بریدونه کیږي هغې به مخنیوي وکړی شي. نو دا ټولو کې غټ یو امید وو، هغه پای ته ونه رسېدو، سر ته ونه رسېدو. نو یو مایوسي خو په پاکستان کې ده. نو یو هغه علت شو. بیا ورپسې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ نور دار سلی روچت شوې، خاص کر په پوله باندې څنګه چې تاسو خبرې وکړې ځای په ځای باندې نښتې کیږي، او افغانستان اکثر دا شکایت کوي چې پاکستان د دې پر ځای باندې لګیا دی، خپلې پوستې جوړي، پاکستان دړه خدا کیږي چې دا پوستې د خپل حدود کې په داخل کې دا جوړي. نو د دغه یو څو مشکلاتو د لاسه اوس خبرې تر بیخي په فضا ولاړ دي.
یو یو دوه پیښو ته اشاره کوم اسماعیل خان صاحب، تاسو به موریدلی دسې اداوی کیږي چې په خیبر پښتونخوا کې په چینایانو باندې چې دوه اونۍ مخکې تقریبا بریدونه وشول، او په افغانستان کې پلان شوی اداوی په افغانستان کې پلان شوی، او په بامیانو کې په سیلانیانو باندې چې کوم بریدونه وشو داوی چې په پاکستان کې پلان شوی. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې دا په یو بل باندې مسؤلیتونه ولې اچي، یا ولې اداوی په یو بل باندې کوي یا پړه اچي؟
پاکستان خدا سو گورا چې پاکستان خدا د شروع نه دغه دغه چې تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې دي، دلته نم چې هیاتونه تل د افغانستان حکومت سره چې مذاکرات او د پاره کابل ته نو ټولې طریقې طالبان پاکستان مشرانو سره ورنډ په افغانستان کې په کابل کې شوې وین پاکستان خپل دا داول لري چې دا د مشران د ټول ټي ټي پی د افغانستان د خورینې کیږي د اوس په تیر بیا اوس افغانستان داړه خدا دغه کې چې د داعش کسان نور گاونډي هه ودونه بیا د کړي د پکی پاکستان هم بیا د چې دلته د پاکستان د لارې افغانستان ته راځي او دلته کې مسلې او دغره پیدا کی نو دا د جواب در جواب یو قسم له دغه د پاکستان خپل داوی کی داوی په جواب کې اوس افغانستان هم داوی
تاسو به خبرونه کې اوریدلې چې د پاکستان د پلان جوړولو او د پرختیا وزیر احسان اقبال ویلي دي چې پاکستان د چین نه غواړي چې طالبان وه چې افغانستان کې ترګری ډلې وځپی کم چې تاسو وی چې پاکستان وی چې ٹی ٹی پی آلتا دا یا پاکستانی طالبان چې اصلا یعنی په افغانستان کې حاکم طالبان چې اکثریت مشران او وسنی واکمنان یې په پاکستان کې روزل شوی ولی باید د چین په دې اړه باندې کم کومک وغواړي ولی پاکستان خپل دغه نه لري تر اوسه پورې چې ټول دنیا ته ویل چې اثر رسوخ په ډیری او خبرو ته کې نه ولې شی واده واک ته ورسېدل ولی د چین نه په کومک وغواړي
د چین د کومک د غوستو بنیادی وجه خو دغه د چدې کې د پشاګلک چې کم بریدو شو پدې کې چینای چیان پکې بلشي وجو بلشي نو پاکستان او دا چې څومره بدلون کیږي نو پاکستان ځکه چین د غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې چین چونکه سب سفارتي نمائندګي لري او باندې طالبان هم په چین کې بیجنګ کې سفارت هلته کې موجود دی نو غواړي چې چین د خپل رسوخ ته کې دی په وجه د دې د پاره ورته بریفینګ هم په دې شاګلې باندې ورکړو د دې داوی سره چې کوم ثبوتونه پاکستان سره موجود هغه ور سره چې د چین سفیر ته او دغه کوم چې کمیټې کسان راغلي هغه ته وړاندې نو بنیادی وجه کوم دغه دا غټه خبره ده چې پاکستان چې کوم داوی کولی هغه داوی هغه وخت پورې پټی پوجي تر کومه پورې افغانستان ته طالبانو بلاتړې کولو او په افغانستان کې مشکل جوړو او اوس چې پاکستان ته خپل مشکل جوړ دي پاکستان ته پتو لګیږي چې دوی سره څه پالیسی آپشنز بل شته دي نه
صحیح اسماعیل خان صاحب تاسو خود د سیمه په اړه ډیر پوره معلومات لري او چون ژورنالیست ماستی لیکوال ماستی تاسو معلومات څه دي چې پاکستانی طالبان چې ټي ټي پی باندې ډیر مشهور دي د پاکستان په کومو سیمو کې ډیر فعال دي او څومره امکان لري چې خپل هغه اصلي مقاصد ته ورسیږي چې غواړي د طالبانو په شان یو اسلامي نظام جوړ کړي هدا اقل په قبایلی سیمو کې
په بایلی سیمو کې خو دغه د چزنګ په جنوبی اضلاع چې کوم دی یو لسواله او په افغانستان کې ویل کیږي دلته کې زمونږ دغه چې کوم دی ډیسټریکټونه کوم اضلاع جنوبی هغه کې شمالي جنوبی وزیرستان ډیر اسماعیل خان ټانک لکی مروت دا داسې دي چې دلته کې د طالبانو د جی ټي پی ډیر زیات دغه په فعالیت لیدل کیږي بریدونه ملته سي واښوي دي او نور ځینو کې ښکاری داسې چې دغه کیږي وړ وړ بریدونه کیږي دومره زیات فعالیت نه لري پښته دي صحیح
صحیح
یو پنجاب منګولي د پنجاب کې په لور کې اوسو بریدونه شول تام داسې راغار شول بلوچ
صحیح
کراچي نو فعالیت خو زه په ځای لري خو ځینو کې ډیر زیات ځینو کې کم دي
اسماعیل خان صاحب مخکې چې رخصت واخلم یو لنډ نظر بلم تاسو اخلم څه وړاندیز لري چې دا د روانو تروریستي بریدونو او نامنه یو د مخنیوي د لپاره باید څه وشي چې دواړه افغانستان او پاکستان یو څه امنی خاصتا د ډیورن کرخي پراته ولسونه
دا خدای دې چې تاسو پورې خبره تر بیا دوباره ریښتونی او په دغه سره نوی شوی سنجیدګۍ سره دی ناست دی یو بل سره خبرې نه کړي ما ته نه لګي چې دې مسلې په سال را پیدا شي دا مر جو روانی چې په خو پورې خبرو په غره باندې سال دی
نو تاسو خبره چاره جګړه په خبرو به ختميږي اخر سامه د پار صورت مننه ډیره زیات تاسو حضور نه اسماعیل خان صاحب
السلام علیکم
د اوکرين په خارکیف باندې د روسي د تازه بریدونو راپور لرو خو دی وی لنډ وقفې وروسته به وګورې هله د منګ سره اوسه د امریکا په خوانی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د شنبې په ورځ یعنی پرونی په ټکساس ایالت کې د وسلو ملي اتحادي غونډه کې د دې اتحادي د غړو نو وغوښتل چې د 2040 کال په ټاکنو کې رائے ورکړي یا د اتحادي د خپلې پرونی کلنې غونډې مخکې په رسمي توګه پر راتلونکو ټاکنو کې د ټرمپ ملاتړ اعلان کړو ټرمپ خپل وینا کې د امریکا د قانون دویمه ماده یاد کړه چې وی تر ډیره د نومبر میاشتې د ټاکنو سره تړاو لري ټرمپ د وسلو دغه اتحادي مخاطبه کړه او ویل چې جو بایدن بیا د
چلور کلونه د پاره د امریکا جمهور رئیس وټاکل شي نو لمړی بس تاسو وسلی ټولی کی نو لدی عمل تاسو باید پټاکنو کې ګډون نه او د خپل حق ساتلو د پاره راي ورکړي. پاسلګونو فلسطینیانو د شنبه په ورځ په واشنگټن ډي سي کې د کانګرس خوا ته لاریونو کو او د شپږو یا کال په خوا دا غناورین ورځ یو لمنځله چې په 1947 کال کې د اسرایلی دولت د تاسیس په ورځ په لوی شمیر کې فلسطینیان کډوالۍ ته اړستل شو. په غزه تړنګ کې د فلسطینیانو په ملاتړ د لاریون کوونکو چې په سخت باران کې راټول شوي د اسرایل او امریکا د حکومتونو پر ضد نارې او شعارونه ورکول. بل خوا په همدې ماخام یعنی د شنبه په ماخام په زرګونو خلک په تل اویب کې راغون شوی او د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د استعفا او د نوو ټاکنو غوښتنه کوله. په تل اویب کې د مظاهره کوونکو په غزه کې د لسکونو برمتنی ول شو د خوشی کولو غوښتنه هم کوله. او د سعودي عربستان دولتي میډیا خبر ورکړی دی چې اتاکیا کلن پاچا سلمان د ډيري طبي او ځان درد لامل نن یکشنبه د معایناتو لپاره روغتون کې بستر شوی دی. د سعودي خبری اژانس لیکلي چې پاچا سلمان د جدي په شاهي روغتون کې د معایناتو لپاره بستر شو خو د پاچا د صحت او ناروغۍ په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړي. پاچا سلمان چې په 2015 میلادي کال کې د سعودي عربستان پاچا شوی دی په 13 اپریل میاشت کې هم بستر شوی او د همغه کال وروسته یې خپل زوی شاهزاده محمد بن سلمان د ولیعهد په توګه اعلان کړ. ولیعهد محمد بن سلمان تر اوسه د سعودي د سلطنت ورځنۍ چارې مخکې وړي. روسي ځواکونه د اوکرين په سرحدي خارګوټو بریدونه زیات کړي دي. دغه نوی بریدونه د اوکرين په شمال ختی سرحدي خار خارکیف په نوی جبهه بدل شوې ده. اوس چې د یو څه ځن وروسته د امریکا او د اروپایي هیوادونو وسلې به پر راتلونکو اونیو کې اوکرين ته ورسیږي مرسته کوونکې په دې تمه دي چې اوکرين وکړي شي د ماسکو د بریدونو مخه ونیسي. پام وکړئ راپور دی.
روسي ځواکونه هڅه کوي چې خارکیف د خار شمال کې په 10 کیلومتره د اوکرين کې ونسی. دا هغه ویډیوګان دي چې په دې وروستیو ورځو کې د ورشان سرحدي خارګوټي ته نږدې ثبت شوې دي. اوکرين د سرحدي سیمې نه په روسي توغندي توغولې دي. مسکو ادعا کړې چې د بریدونو په ودانه کې و ملکيان وجلې دي.
د ډیرو د لایلو لقبل زدا باور درم چې روسیا به د یو څه کول او هڅه کوي. دوی به یو داسې حایل سیمې درامنځته کولو هڅه کوي چې ورنګټه واخلي او د دې برسیره دوی به دفاعي سیستم هم وازمي چې څنګه جوړ دی او څومره اسکر لري. دوی ښایي په سیمه کې د دې شونه ته څلوي زور پورې اسکر ولري. زغروال وسایت به ونه لري چې تم وشي د خارکیف ښار به کلا بند کړي.
د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی 13 اونۍ خپل ټول بهرني سفرونه له وکړل او خارکیف ته سفر وکړ.
دوی د مهال روسي د وسلو په پرتله د 15 په مقابل کې یو لري.
یوکرایني سواکونه لا هم د متحده ایالاتو د 2 میلیارد ډالرو د وسلو مرسته ته انتظار باسي. دغه مرسته د شپږو میاشتو زند روسته 13 میاشتې تسویب شوې دي.
د متحده ایالاتو مرسته خورا مهمه دي نو لبا د مرغه د وسلو په لید کې ځند په لومړي سر کې په وضعیت کې د پاموړ اغیز درلوده او د هغه سدي چې مونږ یې اوسوینو.
د رمیا شوکران په پارلمان کې وویل چې دوی نورو عسکرو ته اړتیا لري.
ایا دومو چې نه بیلش کرټیشنه مې د اوکرين
زما په فکر راتلون کې درې میاشتې به د اوکرين لپاره خورا مهمه وي. روسیا اوس مهال یو فرصت لري د اوکرين د وسلوالو ځواکونو ورټیا کم شوي او روسیا دا احساسوي. دوی په کافي اندازه سرچینې وسلې مهمات بشري ځواک راټول کړي او اوس هڅه کوي چې د خپل احتیاطي عسکرو ډیره برخه وکاروي. دوی هڅه کوي چې زموږ ځواکونه په لومړی کرښه کې کمزورې
کړي.
ایا اوکرين او لویدیز متحدین کولای شي کړي وزیت بدل کړي؟
The chances of them taking back
که دوی د ځواکونو د ډیری دوله لپاره پراخ مرستې د بریالیتوب لپاره اوږدمهاله ستراتیژي او د لویدیزم لاټړ ونه لري نو دوی به په نږدې موده کې د دې سیمو د بیرته نیولو موقع پرې نه ودی او دا هغه څه دي چې تر اوسه موږ نه دي لیدلې. نو زما په فکر اوکرين به په دفاعي حالت کې ووسی او هغه څه به وساتي چې د دوی سره پاتې دي.
شنونکي وايي روسي په تیرو شپږو میاشتو کې د چین، ایران او شمالي کوریا په مرسته خپل پوځي ځواک بیا پیاوړی کړی دی او دا کار به په راتلونکو کې د یوکرين هر ډول بدونه نور ستونزمن کړي. دا و د هنري ریجول د رپورت پښتو ژباړه نذرانه یوسفزي امریکا.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په چینایي برقی موټر او فولاد او الومینیم محصولات او نیمه عایق او آلاتو ډیری لوړی ګمرکی تعرفې یا مالیات ولګول. دا اقدام وروسته د هغه نه وشو چې جمهور رئیس بایدن د پخوانی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د چین سوداګریزه تګلاره وارزوله. په سپینې ماڼۍ کې د امریکا غږ خبریالې پاتسي ویډاکوساواره په خپل راپور کې د چین سره د دواړو جمهور رئیسانو د سوداګرۍ تګلارو ته کتنه کړې چې تاسو به یې پښتو ژباړه واورئ.
د چین په وړاندې سخت دریز یو له هغو څو مسلو نه دی چې د ولسمشر جو بایدن په ګډون جمهوری غوښتونکي او دیموکراتان دواړه په اړه یو خپل دي.
کلونو کلونو را په دې خوا د چین حکومت د ولس پیسې د دغه هیواد بیلابیلو صنعتونو ته ورکړي، په دې کې د فولادو او المونیمو، نیمه عایق برقی موټرو، لمریزو تختو او راتلونکي صنعتونه شامل دي.
د جو بایدن نامه کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم ورته نظر درلود.
دا مهال چین زموږ غرمنۍ خوري، دوی له هغه څه ورتیر شول چې ما کول، دوی زموږ غرمنۍ خوري.
دواړه بایدن او ترامپ وایي چې دوی به چین ته د نړیوالو سوداګریزو قوانینو نه د سرغړونې له امله سزا ورکړي. بایدن دا ونې د چین پر برقی موټرو تعرفه څلور برابره او سل سلنه ته ورسوله. نو موري په زنو فولادو او المونیمی محصولاتو تعرفه 25 سلنه او په نیمه عایقو 50 سلنه ته لوړ کړه.
او مونږ په دغه صنعتونو کې د چین د لوړ ظرفیت سره مقابله وکړو او مونږ د پاکې امریکا د فولادو او المونیمو کې زیات پانګونه کوو.
بایدن دغه اقدام رو سره هغه وکړ چې بایدن د ترامپ د وخت د تعرفو تګلاره ورزوله. ترامپ د بایدن دغه اقدام ډیر کم او ډیر ناوخته بولی.
دوی باید دا کار ډیر په خوا کړی وي، خو دوی باید د نورو موټرو سره هم دا ډول چلن وکړي او دوی باید د نورو ډیرو زیاتو محصولاتو سره ورته چلن وکړي.
د نومبر له ولسمشتیزو ټاکنو وړاندې چې یوازې بایدن او ترامپ د یو بل په وړاندې سیالي کوي، دواړه غواړي وخی چې د چین پر وړاندې د دوی تګلارې به امریکایي کارګرانو ته ګټه ورسوي. پالومنی سر کې ترامپ له سمندري خوراکي توکو نه نیولې تر برقی محصولاتو پورې پر چینایي اموالو لوړې تعرفې ولګولې. بایدن د پاکې انرژي په ګډون ځینې سکتورونه په نخښه کړي چې د دې لارې د غلوړو تعرفو ته دوام ورکړي. د بایدن لخوا پر یو لړ چینایي اموالو د تعرفو لوړول د نوموړي د هغه تګلارې سره سم دي چې د اقلیمي بدلون سره د مقابلې او د تولیدي صنعتونو کې د برلاسي په مخه په کوردن نه د برقی موټرو او نورو ټکنالوژیو تولید لړول غواړي. دوه مهم توپیر دا ده چې بایدن خپل اقدامات د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو سره همغږي کوي.
د ترامپ ادارې د خیر راکړې ورکړې لپاره د تعرفو کارونې ته پوره چمتو و. دوی دې ته چې په کور دننه پانګونه وکړي کم زرخه کولو او دوی آن د موادو د رسولو د سیستم جوړولو په مخه د متحدینو سره کار کولو ته کم زرخه کولو.
ترامپ وی د هغه پراخه سره او د میلیارډونو ډالرو د تعرفې تګلاره په فرتلیزه توګه خده، خو بایدن وی چې د نوموړي د ځانګړو مواردو په نخښه کولو تګلاره زیات اغیزمنه ده. که هر ډول چین د خبرګون شمنه کوي او امریکایي رایه ورکوونکي به په نومبر کې خپل لومړیتوب څرګند کړي. ناشاباشته امریکا غاګ واشنگتن.
د ټکنالوژي یادونه وشوه. د یوې خوانه د مصنوعي ځیرکتیا ټکنالوژیانې لکه د چټ جی پی ټي د خلکو ترمنځ مشهوریږي، بل خوا ته ټکنالوژي ورورو د کار بازار هم بدلی. ځینې خلک د دې نوې اختراع د امله د پراخه بیکاري رامنځته کېدو په اړه اندېښمن دي، خو ځینې خلک د انسانانو او د مصنوعي ځیرکتیا ګډې همکارۍ ته د روښانه راتلونکي په نظر ګوري. په دې اړه به د ماکسیم ادمز د راپور پښتو ژباړه واوري.
اټومیشن یا د ماشینونو په خپل کار کول لوي پیړی را پدی خو د نړۍ د کارګرانو پر دندو اغیزې کړي چې کارونه ایجادوي او یا لمن زوري. په هانوس په دې اړه کار کوي تر څو ډان وای نه وکړي چې تولیدونکو مصنوعي ځیرکتیا به څه ډول د انسانانو د کار کولو باندې بدل کړي. د واشنگتن په بروکینګز انسټیټیوټ کې سانجه پټنای کوای تولیدونکو مصنوعي ځیرکتیا اوس هغه ساحه ته چې یو وخت په بشپړه توګه پر انسانانو متکی و ور داخليږي.
The jobs that I'd hired
هغه کارونه چې له دې عمله د زیات خطر سره مخ دي، هغه د چټي کچه کارونه دي لکه د بازار موندنه چیرون کی د چیرونو مرستيالان او مالی چیرون کی د هغه څه دي چې په خپل د کار کولو ټکنالوژي په اسانۍ سره ځاینی ولای شي دا زیات تکراری کارونه دي.
نور شرون کی بیا وای چې وړ پرسونل کم دی. د نړیوال روباټیک پدراسون مشره سوسانې بیلر وای چې مصنوعي ځیرکتیا یوازې غیر مهم کارونو ته وګه ورکوي.
مون ګورو چې ځینې دندې له منځه ځي او د دې لامل دا دی چې هیڅوک نور دغه دندې نه کوي. د دې یو ښه بیلګه ولدنکاري ده. له دې امله مونږ د دغه کار لپاره د روباتونو په مرسته حل لارې ګورو، خو بیا همدې ولدنکاري سره تړلي ټول کارونه کوو.
یو شمیر شرون کې په دې باور دي چې مصنوعي ځیرکتیا فطرتاً ځینې کارونه نشي کولی.
په سوداګرۍ کې لا هم د افهام او تفهیم او د ژور فکر او مشرتابه لپاره پیاوړي او دوامدار غوښتنې موجود دي. له دې امله هغه انساني وړتیا چې د هنر او بشري علمو اړوند ساحو سره اړیکې لري د کارونو د بازار سره مهم تړاو لري.
د نګارا پوهنتون استاد شانډالی وای چې د مصنوعي ځیرکتیا څخه خلاصون نشته. له دې امله یو لار داده چې د کار په بازار کې د فعال پاتې کېدو لپاره خلک باید د مصنوعي ځیرکتیا سره ځان بلد کړي.
People who understand the machine
هغه خلک چې د مصنوعي ځیرکتیا د کارونې سره بلدي دوی به خپل وړتیا ډېر لوړ کړي. له دوی جنبه د متن د تولیدونکو، ویډیو د تولیدونکو او پروګرامونو پرمټ وکړای شي چې به مثال فورمې او محصولات تولید کړي.
دغه موخه ته رسیدو لپاره د امریکا سپینې ماڼۍ راروان کال په فدرالي دوایرو کې د مصنوعي ځیرکتیا د نورو 1500 نفرو د استخدام لپاره خپل پلانونه اعلان کړي. احمد الله چوال، امریکا غږ، واشنگتن.
او یو وروستی خبر د افغانستان نه لرو. د خوست ولایتي چارواکي وی د یو ځانګړي کمیسون په مرسته د خوست خار نه د سوالګرو ټولول پیل کړی دی. د خوست خار اوسیدونکو وی چې د دې سوالګرو په منځ کې اړمن کسان اوس د دوی څخه ورکتی. یو شمیر ځوان سوالګر وی د بیروزګاری سوال کولو ته مخه کړی ده.
په دغه سوالګرو کې چې د ماشومان او میرمنو په ګډون ځوانان هم شامل دي وایي چې تر ډیره د بیروزګاری په سبب سوال کول ته مخه کړی ده.
خوښ خو واشه چې مته قرارداد جوړ شي، زه غوړم چې قرارداد ته جوړ شي، پر تنخوا ته ولګي سول مو دغه پراته ځکه خو زما اس نو سول مو کو نه ته پېدو کې د خلکو نارو کوله چې ته پېدو کې والی بنه کوم وظیفات ولګوایې داس وظیفارو کچې به ونه پړم یا به بغونه پړم.
بل لورته د خوست شهر اوسیدونکو وایي چې د اړمنو او نورو سوالګرو ترمنځ فرق ورته سخت سوی دی. دغه شاریان وایي چې د سوالګرو د ټولولو ترڅنګ ولایتي چارواکي او سوداګر باید د سوالګرو د اقتصادي ستونزو پر حل لارو هم غور وکړي.
دا واخه حلاره د چ حکومت دغه رټول کړي دي او هله داسه د چ حکومت هم د دې برخه کې ور سره مرسته وکي کاریختنی مستحق وي او د دې ترڅنګ د ملدار غوښتنه کوي چې د غریب ولسنیوي وکړي.
هر کله بچ ز خار تر اتلم سوالګر به ملي دلیا به هغه مرمن لیدل چې د سرک پر سوال به سوال کوو ذهنن به ز خه احساس به مان کوو یا ځان براته نیمګړې ښکارې ده. ډیر زیات مشکلات وو، یعنی د دې ترڅنګ چې دوی خپل له مشکلات سره مخامخ وو سرګونه نور خار یعنی هم لداسه مشکلات سره مخامخ کړي وو.
د خوست ولایتي چارواکي وایي چې په دې سوالګرو کې تر ډیره مستحق کسان شامل دي. دغه چارواکي وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د ماشومان او میرمنو سره د مرستو ترڅنګ هغه ځوانانو ته هم دندې ورکړي کوم چې کاري وړتیا لري.
ځینې داسې وچ هغه په رښتیا هم مستحقین وو. فرض مثال په دې کې ځینې ښځې داسې وچ هغه کونډې وي یا ځینې ماشومان وو نو چې هغه یتیمان وو. دوی د خوست د شهیدانو معلولینو چارو ریاست ته د مرستو لپاره ورمعرفي کړي دي. ځینې کسان سره میاشتې ته معرفي شوي دي. ځینې کسان داسې وو چې هغوی د کار وړتیا درلوده په صورت جوړ وو، هغوی ښاروالۍ ته لیږلي دي تر څو د دوی لپاره د کار زمینه برابره شي.
که څه هم دا په خوست ښار کې د سوالګرو د ټولولو دویمه لړۍ ده، خو ټولنیز فعالان وایي چې تر څو د دندو د رامنځته کولو چارې ګړندۍ نسی د سوالګرو په شمیر کې کمیدل ستونزمن دي. شمساریان، امریکا غږ.
د نن پښتو خبرونه په همدې سپای تر سره خو تاسو کولای شئ چې همدار پورونه کغواړي چې بیرته وګورئ او واورئ او نورو دوستانو سره شریک کړئ. نو د امریکا غږ په انټرنیټي پاڼو باندې هم دا اوس شته دی، کولای شئ چې وایخلئ. تر څنګ لږه شیبه وروسته د تاریخ خبرونه د افغانستان د پاره او د سیمې د خبرونو او د نړۍ د خبرونو راپورونه سره پیلېږي. نو هیله ده چې هغې ته هم خوښ شئ. تر بل وخت هم په لوی او مهربانه خدای سپارو. هیله ده چې د امریکا غږ د آشنا راډیو خبرونه هم در سره ګورئ چې اوس په شوندې باندې لکه ټلویزیون هم